محترمو اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقف بين بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاء رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسې قبر شروع کوئ، چاته به دروغجن وایاست او څوک به وژنئ. او هغې بلارې ډلې وویل چې زموږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خبرونه خوګمینه والو حامد سیم افسر د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 لومړی هجری لمریز کال د لړمی عقرب د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې له پنځمې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 1:30 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې در تسیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د داعش جنایتکارو اقداماتو او په پنځولو کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال استکبار د رول په اړه ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یو زغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د افغانستان د شل کلنې واک د اړخونو نومي لړۍ نننې برخه دراورو. بیا هم د بینقابه امریکا نومې اونیز پروګرام اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعته سهرنې پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. باید ووایو چې parstoday.com/ps انټرنیټي اډرس هم درسره نوټ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. لمونږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر امنیت او ثبات د ایران د ملت او حکومت سره کرخه وبلله. د پاکستان یو مرکزي وزیر وویل لویدیځي نړۍ دې له ایرانه د خلکو د ویرونې په ځای په خپلو داخلي مشکلاتو فکر وکړي. طالبانو پر ملګرو ملتو غږ وکړ د افغانستان زلزله ځپلو سیمو بیا رغونه کې لیور سره مرسته وکړي. او سیونیستي رژیم د 2022 کال لا پیل راهیسې تر دې دمه د فلسطینیانو په عملیاتو کې د 15 سیونیستانو په هلاکت اعتراف وکړ. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خپله یوې وړې شاننامې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د هیواد امنیت او آرامښت د شهید علی وردی په څیر د زرګونو شهیدانو د پاکې وینې نتیجه وبلله او د غراز یې وویل امنیت او ثبات د ایران د ملت او حکومت لومړنۍ سره کرخه ده. ایرنا خبر ایجنس راپور ورکړ د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی بیګا د شهید ارمان علی وردی له کورنۍ سره چې څو ورځې مخکې په تهران کې د بلواګرو په شرارت سره شهید شوی وو په ټلیفوني تماس کې د شهید د بصیرت او شجاعت په قدرونې سره وویل د دغه شجاع او تقوادار ځوان شهادت د هیواد او ملت د امنیت او خوندیتوب لپاره له خپل ژوند څخه د تیرې دا بیلګه دی او ولس د دغه شان مجاهدتونو منندوی او پامتداره دی. د اسلام ایران ولسمشر د امنیت د دفاع په ډګر کې د شهید علی وردی او د هغه په شان د نورو غیرتمنو ځوانانو شتون له بخونکي او روښانونکي زیره وبله او دغه راضي وویل د دغه بزرګوار شهید او د امنیت د دفاع کوونکو نورو شهیدانو وینه د هیواد د بدغواړو حقیقي ماهیت په ښکاره کولو سره د ولس د لا زیاتې پوهېدا او بصیرت په ځان پسې لري. ایران په سیمه کې د اختلافاتو سمه حل لاره په سیمه ایز میکانیزم کې ویني. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د آذربایجان جمهوریت له خارجه وزیر سره په ټلیفوني تماس کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت په کافکاز او سیمه کې د اختلافاتو د حل سملاره د درې جمع درې ډلې په ناستې او په سیمه ایزو میکانیزمونو کې لټوي. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د آذربایجان جمهوریت خارجه وزیر جیهون بایراموف په ټلیفوني خبرو کې د ځینو دو اړخیزو موضوعګانو په سیمه ایزو نړیوال ډګر کې د ګډو اهتمام وړ مسلو په باب خبرې او د نظر تبادله وکړه. امیر عبداللهیان په دغو ټلیفوني خبرو کې د آذربایجان جمهوریت او اسلامي ایران خو مناسباتو ته په اشاره سره د آذربایجان جمهوریت په شمول د سیمې د هیوادونو پر مځکنۍ بشپړتیا ټینګار وکړ او دغه راز یې وویل. اسلامي ایران په کافقاز کې د اختلاف سم حل لاره چاره د درې جمع درې ډلې په غونډې او په سیمیز میکانیزم کې لټوي او تل به د آذربایجان جمهوریت او ارمنستان ترمنځ د مشکل د حل لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. هغه هم دا راز په سیمه کې د پردیو پوځیانو له هر ډول دیره کې دا سره خپل مخالفت اعلان کړ او دای د سیمه ایزو ملګرتیاو او سولې او ثبات سره په توپیر کې وارزو. د آذربایجان جمهوریت خارجه وزیر هم په دغو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو د خارجه وزیرانو مستقیم او دوامدار ارتباط د تهران او باکو د اړیکو د ژوروالي نه خوبلل او د غرازی وویل مونږ د دغو اړیکو لپاره ارزښت او احترام ته قایل یو. جیهون بایراموف په دغه دوام کې لاسیمیزې سولې او ثبات سره د مرستې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د هلو ځلو هم ستاینه او قدرونه وکړه او په سیمې کې د پردیو عسکرو له دېره کې دا سره خپل مخالفت وښود او په سیمې کې له امنیت او ثبات سره د مرستې لپاره د درې جمعه درې ډلې د ناستې په شمول د سیمیزو ملګرتیاو پر دوام ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ مرستیال غږ ملوونکي امیر البحر حبیب الله سیاری په یو لړ څرګندونو کې ټینګار وکړ نن سبا د ایران پوځ او وسلوال ځواکونه له هر ډول ګواښونو سره په مخامخ ده کې له لوړو توانمنیو برخمن دي، داسې چې هیڅ یو دښمن د اسلامي ایران پر مځکنۍ بشپړتیا د تیری نیت او جرأت نه لري. زموږ خبره راپور راکړ د ایران د پوځ مرستیال غږ ملوونکي امیر البحر حبیب الله سیاری د سپیشلی دفاع د قوماندانانو او مخکښانو په غونډه کې وویل نن سبا د کارنده او زیارکښ ځواک په وسیلې سره چې د ملي قدرت یوه تر ټولو مهمه مؤلفه حسابیږي هیواد په تر ټولو لوړې سویه کې دی. امیر البحر سیاری هم داراز وویل د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ په ټولو سویو او څلورو وړو ځواکونو کې د دفاعي ټیکنالوژۍ او تجهیزاتو په حوزه کې په خپلو پښو درېدلې دی او هیڅ یو هیواد په لور د لاس اوږدولو ته ضرورت نه لري، داسې چې درست پوځي ټکنیکونه او تاکتیکونه د ایران د پوځ د قوماندانانو او مدیرانو او متخصص ځواک خپل فکر او ایډیاوې دي او دا همغه مخنیونکي توان او له ګواښونو سره په مخامخېدا کې د ملي قدرت د مؤلفو ځای کول دي. بهرنیان په ایران کې یو لک ډالري پانګونې سره پنځه کلن اقامت اخیستلی شي. ایران خبری ایجنس راپور ورکړ د ایران د حکومت کابینې د ولسمشر ابراهیم رئیسی په مشوره سره په ناستې کې د ولسمشر د حقوقي مرستیال وړاندیز او له قوانینو سره د حکومت د مصوبو د سمون د ارزونې د پلان پلاوی د نظر د تامینولو په خاطر له نورو هیوادونو څخه د پانګې او اسعارو د واردېدا له هڅونې سره اړونده مصوبه د اسانتیاو په نظر کې په نیولو سره اصلاح کړه. پر دې اساس د ایران کورنیو چارو وزارت دنده وسپارل شوه تر یوې میاشتې پورې هغو بهرنیو خارجو لپاره چې د یو لک ډالرو برابر نور اسعار د اوږدمهاله پانګونې یا په همغه اندازه په ایران کې پانګونې وکړي. د هیواد اقتصادي چارو د وزارت له تایید او اعلان وروسته ورته د پنځه کلن اقامت او پاتې کېدو مجوز صادر کړي. د ایران د اقتصادي چارو مرستیال وزیر هم ویلي دي او څاره اقتصادي وده د څه د پاسه اتیا میلیونی جمعیت څخه په برخمنې ده سره لوی بازار او د ډیرو او ډول ډول سرچینو او تعلیم یافته مناسب کاري ځواک د ګاونډیو هیوادونو او کسپین سمندرګي د حوزې د څو میلیونی بازار د ګاونډیتوب او د ودې د خو چانسونو او د غراز د نړیوالو خدماتو او د شیانو د تولید او محصول او د تجارتي او تولیدي چینلونو په درلودلو سره د پانګوالو لپاره د ایران امتیازونو زمینی برابرې دي. د پاکستان د بشري حقوقو د چارو وزیر ریاض حسین پیرزاده په لور څرګندونه کوي د بشري حقوقو له اصولو د دفاع او د ملتونو په ملاتړ کې د لویدیځي هیوادونو د ادا په کلک ردولو سره وویل لویدیځ په هغه ځای کې نه دی چې د ایران په شمول په نورو هیوادونو کې د بشري حقوقو په باب خبرې وکړي، ځکه په خپلو هیوادونو کې لومړني انساني حقوق چخنه کیږي. لویدیځوال دی له ایران د ویرولو په ځای په خپلو چیلنجونو فکر وکړي. زموږ خبریال اسلام آباد راپور راکړ ریاض حسین پیرزاده هم داراز د سیمې د ملتونو په وړاندې د لویدیځ د دوه ګونی چلند د پوځي تیریو په باس کې د دوی مجرمانه چوپتیا د یو اړخیزو بندیزونو په څیر او قهرجنو اقداماتو پر اټلو سره د لویدیځوالو دا ټول دوه ګونی چارې د بشري حقوقو په ملاتړ کې د دوی تشې اداګانې وبللې. د پاکستان د بشري حقوقو د چارو وزیر زیاته کړه لویدیځ ریاکاري کوي او دا په امریکا او هر یو لویدیځي هیواد کې د اجتماعي ګډوډیو او داخلي ترنګلتیاو باندې د برغولي کې خودلو لپاره د دوی یو راوته ده. د افغانستان د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست مولوي سراج الدین حقانی پرون په کابل کې د یوناما دفتر له مشر سره په لیدو کتو کې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې په باب ټینګار وکړ. دا جون په 22مه نیټه په 6.1 زورور زلزلې کې د افغانستان د جنوب ختیځ پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو پراخې برخې زیانمنې شوې او کابو زر کسانې وژلې او د غرازی کابو 2000 نور هم ټپیان کړي دي. مولوی سراج الدین حق حنیف سره په کتنې کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما له مشر رضا اوتومبایووا په دې اړه په تفصیل سره د ملګرو ملتونو د استازي بشپړ راپور هم وړاندې کړ. سراج الدین حقانی هم په دغه کتنې کې د ملګرو ملتونو نورو مرستندویو هیوادونو د مرستو په مننې سره په افغانستان کې له یوناما سره د لازمو ملګرتیا او د کاري خوندیتوب او امنیت پر تامین دی دا ټینګار وکړ. او د 2022 کال لا پیل راځي تر دې د 15 نستان هلاک شوی دی. د سیونیس رژیم داخلي امنیتي ادارو د روان میلادي کال لا پیل راځي تر دې د ما پنیواکي ټاټوبو کې د لګ تر لګه 15 سیونیسټانو د هلاکت خبر ورکړی. شهاب انټرنیټي سایټ راپور ورکړ. د سیونیس رژیم امنیتي ادارې شابک پرون په یو راپور کې ویلي دي د 2022 کال لا پیل راځي تر دې د ما د فلسطینیانو په مختلفو عملیاتو کې د هلاک شوي سیونیست میشته خرګوټو د اوسیدونکو او پوځیانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی چې په 2015 کال کې د انتفاضې د پیلېدا له وخت راهیسې په یو کال مودې کې د سیونیستانو د وژل کېدا تر ټولو لوړه شمیره ده. داود دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د تهران د اسلامي جمهوریت غږی عزت من اوردونکو څنګه خپل سیاسي تبصره دراورو چې د داعش جنایتکارۍ ډلې د اقداماتو او په پنځولو کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال استکبار د رول په اړه ده. د اکتوبر د میاشتې په 6 نیټه ماښام یو جنایتکار وسلوال د ایران په شیراز کې د حضرت احمد بن موسی شاه چراغ حرم ته په داخلېدو سره پل منځ گزارو او زیارتوالو ړندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې 15 کسان شهیدان او کابو 6 نور ټپیان شول او په سبا د دغه وحشي ډوله اقدام پړه هم داعش تکفیری ډلې په غاړه واخیسته. شواهد د خودنه کوي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال استکبار د سیمې د مرتجعو په ملګرتیا سره د مقاومت له چورلي سره د مقابلې په لړ کې د داعش تکفیری ترهګر ډلې په پنځیده او پراختیا کې اساسي رول لوبولې دی. په دې زمینه کې پراخ او مستند شواهد هم شته چې په عراق، سوریه او ورپسې په افغانستان کې د داعش تکفیری ترهګر ډلې د فعالیت په پنځولو او پراختیا کې امریکا مهم رول لوبولې او مهم پلانونې کړې دي. په حقیقت کې اوس امریکا د داعش په پنځونه کې په خپل رول برغول نشي کې خودلې. داعش ډله په پیل کې په عراق کې د باسي ګوند د باقی پاتې عناصرو او د هغو سلفیانو او تکفیریانو په ګډون سره چې د نړۍ له ګوټ ګوټه په عراق کې غونډ کړی شوي وو جوړه شوه او په تیزه سره یې د خپلو فعالیتونو لمن له عراق او سوریې ته هم وغځوله. امریکا د لویدیځ د سرغنې په توګه له خپلو لویدیځي او عربي متحدانو سره یو ځای د داعش په شمول له تکفیری ترهګر ډلو څخه پراخه پشتیبانی او ملاتړ ته مخه کړه. همدارس د واشنگټن هدف د سوریې د قانوني حکومت نسکورول او د مقاومت د چورلیز کمزوري کول وو او د دغو ترهګرو ډلو ته خپل سپیرو مخه ته تر رسیدا پورې د یو اوزار په توګه ورڅخه د استفادې فکر کوو. د امریکا په خوانی کرغړن ولسمشر ډونالد ټرمپ د داعش په پنځولو کې د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما او د پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن د مستقیم رول په باب جنجالي ویناوي کړي دي. ټرمپ د 2018 کال په جنوري کې د خپلو انتخاباتو په کمپاین کې په یوې وینا کې ویلي دوی یعنی اوباما او هیلری کلینټن دروغجن کسان دي. دوی د داعش پنځولو کې ډیر رول لوبولی دی. هیلری کلینټن له اوباما سره یو ځای داعش د پنځولو لپاره ډیرې هلې ځلې کړي او د ډلې اوسنی پوزیشن ته رسولې ده. د ټرمپ څرګندونې په حقیقت کې د هغو تورونو تایید و چې په کراتو د داعش په پنځولو او اقداماتو کې د سپینې ماڼۍ د مستقیم رول په باب د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په څیر د نړۍ د ځینو هیوادونو د مشرانو لخوا بیان شوی دی. د امریکا زیاتره مخو په یو کنټرول شوی چوکاټ کې د داعش ساتل دي، څو له دوی د سوری، عراق او د غراز د مقاومت د 44 په ضد د دباو د اړم په توګه استفاده وکړي. په دې توګه نه یوازې له داعش سره د مبارزې په باب د امریکایانو صداقت تر پوښتنې لاندې ورغلي، بلکې مشخصه شوی چې د واشنگتن لملاتړ پرته داعش جنایتکار ډله هیڅکله هم د خپلو جنایتونو وس نه لري. په عراق او سوریه کې د داعش له دوامدارو ناکامیو وروسته واشنگتن په افغانستان کې د دغې وحشي ترهګرۍ ډلې پیاوړتیا ته مخه کړه، څو په دې توګه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د ناکراریو د رامنځته کېدا زمینه برابره کړي. جالب ټکی دا چې حتی امریکایي رسندویو هم له داعش سره د امریکا د ارتباط په باب اشوا کونی کړي دي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې د 2018 کال په اپریل کې په یو راپور کې لیکلي د امریکایي پوځي ادارې منظم شوي او خپره شوي سندونو اشوا کړي دا چې د داعش پخوانی سرغنه ابو ابراهیم القریشی مخکې په عراق کې د امریکایي پوځیانو زنداني او جاسوس پاتې شوی دی. هغه په 2008 کال کې په عراق کې نیول شوی او وروسته په عراق کې د امریکایي پوځیانو په جاسوس بدل شو. په عراق کې له امریکا سره د داعش د پخوانی سرغنې د ارتباط شوا کې دا چې د 2022 کال په فروری کې د سوریه په شمال کې هلاک شوی خی چې امریکایان یوازې د خپل مخه لپاره د دغه ترهګر ډلې په وسلو سمبالولو اقدامات کړي، بلکې په یو حساب شوی توګه د دغه جنایتکار ډلې له لوړپوړو مسولانو د جاسوسانو په توګه استفاده هم کړې ده، او حتی د القریشی په خوشی کولو سره هغه د دغه ډلې د سرغنې تر مقامه پر رسولو کې بشپړ رول لوبولی دی. اوس امریکا د داعش د ملاتړ په دوام سره په تیره بیا په ایران، عراق او سوریه د گزار کولو نیت لري، او په دې لړ کې د سیمې مرتجعین هم د دغه تکفیری ترهګر ډلې په پښتبانه کې لا واشنگتن سره بشپړ ملګری دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا ډیری ستمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و من عزیزان اوسم د تاریخ وبله پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1440 هجری قمری کال د ربیع الثانیه دوهمه خور له 15 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 11 نیټې سره برابر ده. یو سلو او یا کال پخوا د 1218 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 15 نیټه وقایع الاتفاقیه په نوم د فارسی ژبې ورځپاڼه په تهران کې خپره شوه. د دغه ورځپاڼې خبرېده د قاجار پاچا ناصر الدین شاه د سلطنت په دریم کال کې او د هغه وخت د قابل وزیر اعظم میرزا تقی خان امیر کبیر په حکم شروع شوه. د دغه ورځپاڼې مدیریت او سردبیری د حاج میرزا تذکره چې په غاړه وه او خبرونه یې هم د امیر کبیر تر څارنې لاندې راغونډېدل. هغه مطلب چې په دغه ورځپاڼه کې به چاپېدل د ایران د حکومت او نړۍ په اکله خبرونه او د اروپا له مطبوعاتو څخه د علمي مقالاتو ژباړه وه. د دغې ورځپاڼه یې یو څلوېښت ګڼې د امیر کبیر او د ازیرا وزیر اعظمای په دوره کې خبرې شوې او نه هڅه لويشتمه کنه د دغه با کفایت او وطن دوست شخصیت د قتل په خبر مشتمل و. وقایع اتفاقیه تر 1402 او ګڼو پورې خبره شوه او بیا تر نورو نومونو پورې خبره داته دوام ورکړ. یو سل شپارس کال پخوا د دیالس سو اتویشتم هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په پنځمه نیټه د مشروطه دوه سرداران ستارخان او باقر خان چې له تبریز څخه د تهران په لور حرکت کړی و په بریالیتوب سره تهران ته داخل شول. د ازادۍ او خپلواکۍ د لارې دغو مبارزانو د محمد علی شاه قاجار په زمانه کې د تبریز ښار د محاصرې او په دغه وخت کې د دغه ښار د خلکو په مرسته سره د یولسو میاشتو په موده کې له کم نظیر مقاومت سره له ښار څخه دفاع وکړه او د حکومتي ځواکونو حملې شنډې کړې او څه موده وروسته تهران ته راغلل. ستارخان چې په ملي صدر او باقرخان چې په ملي سالار مشهور بو د مشروطې په غورځنګ کې د خپلې زړورتیا او میړانې په سیوري کې ډېر مجاهدتونه وکړل او خپل نمونه یې د تل لپاره د ایران په تاریخ کې په زرینو پاڼو کې ثبت کړل. ونی وی کاله پخوا د 1304 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په نهمه نیټه د ایران د ملي شورا جرګې قاجاري لړۍ د ورستي باچا احمد شاه په څنګ ته کولو سره د دغې لړۍ ختمېدا اعلان کړه او په دې د ډول په ایران کې د دغه خاندان یو سل 15 کلنۍ حکومت ختم شو. د قاجاري د لړۍ له ختمېدو وروسته د برطانیې په لاسبهنو او د سیسو سره په ایران کې د رضا خان په مشرۍ موقتي حکومت تشکیل شو. رضا خان له دېنه 4.5 کاله وړاندې په یوې برطانوي کودتا سره په اقتدار راغی او ورو ورو د حکومت په یو ډېر قدرتمند کس بدل شو. هغه د قاجار د لړۍ له ختمېدو نه یوه میاشت پس ځان باچا وباله او په ایران کې د پهلوي لړۍ بنیاد کیښود. دغه لړۍ د برطانیې او امریکا لخوا د ایران د ملت د ځپلو او د ملي سرمایو د لا لوټلو لپاره زمینه برابره کړه. نه دېرش کاله مخکې د 1224 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په نهمه نیټه په فارس خلیج کې پر تجارتي کښتیو باندې د عراق د بریدونو په وجه امنیت شورا 1548 پریکړه لیک صادر کړ. د ایران پر ضد د تپلي جنگ په بهیر کې له 1224 هجري لمریز کال نه په فارس خلیج کې پر تجارتي بیړیو باندې د عراق د باسي رژیم د هوایي ځواکونو د بریدونو وروسته او د دغې سیمې د امنیت د له منځه وړلو په لړ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 1903 میلادي کال د اکتوبر په آخره چې د 1224 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې له نهمې نیټې سره برابره وه 1548 پریکړه لیک صادر شو او په نړیوالو اوبو کې د تجارتي بیړیو د تګ راتګ پر حقوق باندې ټینګار وشو.
د افغانستان شل کلن نیواک
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګر سره
د افغانستان د شل کلن نیواک د پایلو نومې لړۍ لننیش پر سم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په دغه مطلب کې پر پاکستان د افغانستان د شل کلن نیواک د اغیزو په باب له تاسو سره غږیږو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ایزانو د امریکا او ناتو د یو نږدې متحد په توګه پاکستان په تیرو څلورو لسیزو کې په تیر بیا په افغانستان کې د شوروي د سره پوز لاس وهنې ورسته او د امریکا د هغه وخت د سیال شوروي لپاره د افغانستان په ویتنام کولو کې د بیرجنسکي د ستراتیجي په اساس د افغانستان په اور کے ډیر مهم رول لوبولې دی. پاکستان د پښتون قوم د وی برخې د اوسېدو په سبب چې د افغانستان له پښتنو سره نږدې پیوندونه او اړیکی او خپلوی لري، همدارز د مذهب له عامل څخه په استفاده او د افراد پالنې په پیاوړتیا سره د اسلامي او سنی مذهب هیواد په توګه هڅه کوي د افغانستان په پیښو کې اغیز شیندون کې شي. دا ستمبر د یولسمې لا پیښو وروسته او په ترهګرو پیښو کې د دغه هیواد د ګډون او په پاکستان کې د ترهګر ضد ائتلاف د ځواک د حملې د احتمال په باب د پاکستان په ضد د تورونو په مطرح کېدا پسې دغه هیواد د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د ګډون فیصله وکړه.
په حقیقت کې پاکستان د واشنگتن اسلام آباد په اړیکو کې د ګټه کولو په لوبي فکر کاوه او د اسلام آباد د ټولنې د ځینو له نظره که د طالبانو په باب په خپل نظر بیا کتنه نه کولای نو ممکنه و په لوبي کې له صفر سره ضریب خواړه چې نتیجه د پاکستان پریکند ناکامي و. د امریکا د حکومت لپاره په بشپړ ډول مشخصه و چې د پاکستان له ملګرتیا پرته په افغانستان کې د ترهګرو پر ضد هر ډول عملیات تقریبا بې نتیجې پاتې کیږي. د دغه مهم علت دا و چې د دغه هیواد مذهبي سرزورو یا افراد پالو مذهبي مدرسې د افراطي تفکراتو په روزنه کې مهم رول درلودلی دی او د طالبانو ریښه هم باید په همدغو مذهبي مدرسو کې ولټول شي. د امریکا بروکینګز ټینګ ټینګ په څیر د فکر د کوټو له نظره د پاکستان قبایلي سیمې د افراطي ځواک او ترهګرو د امن ځای او بهشت په معنا حسابېږي. د دغې هیواد په خاوره کې ډېری ترهګرې ډلې ټپلې او افراطي تنظیمونو له طالبانو ډلې او القاعدې چینل سره نږدې اړیکې درلودلې او د ترهګرو د روزنې او ټریننګ په مرکزونو بدلې شوي دي او بالاخره دا چې پاکستان له طالبانو سره ارتباط لري. له دغه شان اړیکو او پیچلتیاو سره سره چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د جنګ لپاره د امریکا په ستراتیژۍ کې ډیر زیات اهمیت وموند.
ایزانو لا افغانستان د امریکا او ناتو په وتلو سره پاکستان د طالبانو د یو اصلي او بنسټ کې خودونکو په توګه د سیمې د هیوادونو په ډله کې د یو اصلي لوبغاړي په توګه او د یو قدرتمن په بڼه ظاهر شو. په بل معنا له افغانستانه د امریکا په وتلو سره په وچه کې کلبند افغانستان ته د پاکستان نږدېوالی او پر طالبانو د اسلام آباد د نفوذ اندازې پاکستان د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د رژیم ترمنځ په تر ټولو مهم ډیپلوماټیک مجری او اجرا کوونکی په توګه مطرح کیږي. په سیمه کې د امریکا د مهم متحد په توګه د پاکستان حکومت شي په ورستیو کلونو کې د یو کمربند او یوې لارې یعنی ون روډ ون بیلټ په نامه سره د وریښمو د نوې لارې د پروژې په زمینه کې د چین له حکومت سره ډېرې مهمې ملګرتیاوې کړې او په 220 میلیونی نفوسو او په ایټمی وسلو درلودلو سره په افغانستان کې یو مهم لوبغاړی حسابېږي. د پاکستان او هندوستان په تیره بیا د کشمیر پر سر پخوانیو اختلافاتو او ډغرو او دغه راز په وروستیو څو کلونو کې د وریښمو د نوې لارې په پراختیا کې له چین سره د دغه هیواد نږدې پیوندونو او د چین او امریکا جیوپولیټیک او اقتصادي چیلنجونو او ورسره د هندوستان د حکومت او د دغو دوو حکومتونو لخوا پاکستان ته خاصه توجه ته په پام سره د افغانستان پیښې او د هغو راتلونکي په دغه پیچلي لوبي کې د پاکستان د حکومت لپاره یو مهم کارډ حسابېږي. په دې لړ کې د پاکستان سیاسي او پوځي امنیتي ډلې ټپلې هم هڅه کوي چې له پښتنو او طالبانو ډلې سره له نږدې اړیکو څخه په استفادې سره د افغانستان له نویو بدلونو څخه ډېر تر ډېره استفاده وکړي.
د پاکستان د وخت لومړی وزیر عمران خان د 2021 میلادي کال په اگست کې په افغانستان کې قدرت ته د طالبانو د بیرته ستنېدو هرکلی وکړ او په یو لړ څرګندونو کې وویل چې افغانانو د مریتوب زنځیرونه شلولي دي. د کابینې څو وزیرانو او د پاکستان پوځ له لوړ رتبه قوماندانانو سره د نږدو او ریټایرډ شویو جنرالانو او اسلام پالو افراطي ګوندونو او ډلو ټپلو په ډاګه د اسلامي نړۍ لپاره د یوې سترې کامیابۍ په توګه په افغانستان کې د طالبانو د بریالیتوب هرکلی وکړ. د پاکستان مشران په دې اند دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلام آباد د نفوذ ارم او قدرت زیاتوي او په کابل کې د هند نفوذ چې د دوی په اعتقاد د حامد کرزي او اشرف غني د حکومتونو په پړاو کې د پاکستان په تاوان زیات شوی و له منځه وړي. د لویدیځې آسیا او هند بر اعظمګي د چارو یوه کارپوه پیر محمد ملا زهی په دې اند دی چې په 2021 میلادي کال کې د طالبانو ډېر زیات پرمختګونه د پاکستان د امنیتي ادارو په وسیله پلان شوي دي. په نویمې میلادي لسیزه کې د طالبانو له عملیاتو سره په 2021 میلادي کال کې د دوی د عملیاتو او چټک پرمختګ ورته والی درلود. په هغه وخت کې پاکستان علنن د طالبانو لپاره پلانونه کوله. سر شک نشته طالبان په هر اندازه چې کابل کې قدرت ترلاسه کړي د پاکستان په ګټه به وي او د هندوستان په تاوان به تمام شي، ځکه هندوستان په افغانستان کې ښه موقعیت درلود. یو لړ پلانونه او پروژې عملي کړي، د سړکونو، ډیمونو او د ودانیو په جوړولو کې د افغانستان لپاره بېخبنایي کارونه ترسره کړي، او که د پاکستان او هندوستان اړیکې هم په نظر کې ونیسو نو په قدرت کې د طالبانو پښتون سره هندوستان نوره خپل ځایګې نشي ساتلی او د دغه جنگ بریالی به پاکستانیان وي. په بله معنا په افغانستان کې د طالبانو د قدرت په زیاتېدو سره د دغه ملاتړي او مخکنی متحد په توګه د پاکستان حکومت موقعیت د کشمیر په سر د هند او پاکستان د اختلافاتو د زمینه په شمول د هندوستان په وړاندې پیاوړی کیږي او له افغانستان سره د لاخو ستراتیژیکو مناسباتو د ټینګېدا لپاره او د افغانستان له ځکنیو لارو څخه له منځنۍ آسیایي سیمې سره د ارتباط د ټینګېدا لپاره د هندوستان هلې ځلې جدي تاوان مومي.
دوستانو باید په نظر کې ونیول شي چې پاکستان په سلو کې سل د طالبانو ملاتړ دی، خو د اسلامي امارت له بیرته ستنېدا سره په سلو کې سل دلچسپي هم نه لري. دغه موضوع په افغانستان او پاکستان کې په تیره بیا د ډیورینډ کرښې د دواړو خواوو په ټاټوبو کې د پیچلو سیاسي او اجتماعي وضعیت سره ارتباط لري. د پاکستان ستراتیژیستان متوجه شوي چې په افغانستان کې د امریکا له ماتې او د دوی له وتلو وروسته که طالبان درس افغانستان ونیسی نو هغه محال به د طالبانو کنټرولول سخت او ګران کار شي. د اسلام آباد حکومتي چارواکو له نظره په دغه شان مفروضي شرایطو او حالاتو کې طالبان د پښتون افراطي او وسلوالې ډلې په توګه به په بشپړه ډول د پاکستان تابعیت ونه کړي. لا یو بل پلوه کا نظر وکړو، د افغانستان د شمال د جبهه قدرت مندیدا او د طالبانو د ناکامۍ په بڼه کې د ډیورنډ کرخې شخړه او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو او بحران جوړونې څخه د غچ اخیستو موضوع بیرته ژوندی شي. په دغه توپیر سره چې طالبانو ډله د هندوستان په وړاندې د پاکستان ملاتړې ده، د دې په بوټه د شمال جبهه له سیاسي پلوه د هندوستان له حکومت سره ګروهن لري. همداراز په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان په داخل کې وسلوالې او افراطي ډلې پیاوړې کولی شي. اسلام آباد باید په تیره بیا د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټی ټی پی افراطي او وسلوالې ډلې نورو هغو فرقه پالو او افراطي ډلو ټپلو په باب چې د افغانستان د پولې په اوږدو کې خپلو حدودو څخه د پاکستان د حکومت د نسکورولو نیت لري، زیل او هوخیار اوسی. تحریک طالبان پاکستان یا همغه ٹی ٹی پی ڈلې په پاکستان کې د چین د ګټو او عمومي ځایونو او ولس په ضد ډېرې ترهګري حمله کړې دي. د اسلام آباد له نظره د پاکستان طالبان د افغانستان له طالبانو سره ایدیالوژیکي او عملیاتي اړیکې لري، خو مشخصه نه ده چې افغان طالبان به د تحریک طالبان پاکستان افراطي ډلې د کنټرولولو لپاره د تکې و ژمنتیا وړاندې کی او په کومه اندازې اجرا کولی شي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم است، تاسو له حضور اجازه غواړو.
علامه مل او ملګری.
بے نقاب امریکہ،
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنه. عزیزانو، د بې نقابه امریکا له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. له معمول سره سم لومړی د تېرې اونۍ د مهمو پیښو خلاصه او بیا به په ځینو موضوعګانو مفصله رڼا اچوو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
منځ پړاو ټاکنو کې د ډیموکراټانو لاماتې د بایډن حکومت اندېښنه، په امریکا کې د ګرانې د ځوړتیا په وړاندې د بایډن دولت استیصال، په امریکا کې د انفلیشن لړلید، امریکا کې د وسلوال تاوتریخوالی ډیره زیاتیده، او د امریکا په پوز کې د ځان وژنې زیاتیدونکو بهیر د امریکا د تیرې اونۍ مهمو پیښو خلاصه وه. parstoday.com/psm زموږ د انټرنیټي سایټ درکته.
راپورونه په منځ پړاو انتخاباتو کې د ډیموکراټانو له ماتې د سپینې ماڼۍ د سختې اندېښنې ښودنه کوي. هر څومره چې د امریکا د کانګرس د منځ پړاو انتخاباتو ترسره کېدا ته نږدې کېږو، سپینې ماڼۍ او په سر کې د بایدن دولت اندېښمن دی چې ډیموکرات ګوند ملي پارلمان او سنا له لاسه ورکړي. د کانګرس د منځ پړاو ټاکنو د احتمالي نتیجو په اړه د ځینو تحقیقاتو د نتیجو په خپرېدا پسې د بایدن دولت خوشبینی کمرنګه شوې ده. د امریکا د انتخاباتو پروژې د شمیرنو په اساس جمهوری غواړي ګوند به احتمالا د کانګرس د منځ پړاو ټاکنو زیاتې او اکثریتي څوکۍ ترلاسه کړي. په دغه راپور کې راغلي دي چې سپینې ماڼۍ اوس د سنا د کنټرول د ساتلو لپاره ډیموکراټانو چانس 50-50 بولي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر بایدن هم هغه راز باوري دی چې ډیموکراټان د کانګرس د ساتلو لپاره ډیر چانس لري او په همدې علت خوشبینۍ څرګندوي. له دې وروسته چې د امریکا د ولسي جرګې د جمهوري غواړو لژکۍ اوسنی مشر کوین میک کارتي ژمنه وکړه که دغه ګوند په منځپړاو انتخاباتو کې اکثریتي څوکۍ ترلاسه کړي نو کیف ته به د سپین چیک د ورکولو مخنیوی وکړي. بایدن اندېښنه څرګنده کړه چې ممکنه ده جمهوري غواړي یوکراین ته د راتلونکو مرستو د ورکولو بهیر په خطرې کې واچوي. همداراز ممکنه ده جمهوري غواړي د کانګرس د کنټرولولو په بڼه کې باید استیضاح او د هغه د زوی هانتر بایدن د معاملاتو په اړه تحقیقات پیل کړي. ډیموکراټان دا هڅه کوي چې په ولسي او مشرانو جرګو کې خپل کنټرول وساتي. په وروستي اونیو کې بایدن د امریکا مختلفو ایالتونو ته خپل سفرونه زیات کړي دي تر څو په تیرو دوو کلونو کې په کانګرس کې د ډیموکراټانو کارچار تشریح او بیان کړي.
دوستانو، د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه راپورټ کې په امریکا کې په یو وخت د ګرانې او ځوړتیا پراختیا ته په اشاره سره دا چیلنج د 2008 او 2006 کلونو له اقتصادي ځوړتیا متفاوت بللی دی او امریکایي چارواکي دغه بحران په وړاندې بیچاره او ستړي بللی دي. د ځوړتیا د پراختیا په اړه د اندېښنو په زیاتېدا سره واشنگتن د ځوړتیا او د بیو د زیاتېدا د بهیر د کنټرولولو د رودو جاج اخلي. د امریکا د اقتصادي ځوړتیا په اړه د اټکلونو په حقیقي والي سره په واشنگتن کې سیاستوالان د دغې ښکارندۍ د کنټرولولو لپاره محدودې ټاکنې لري. د ناڅاپي اقتصادي شرایطو ټولګه چې هغو په وړاندې د تیرو ځوړتیاو په نسبت متفاوت چیلنجونه رامنځته کړي دي. د سپینې ماڼۍ چارواکي او مرکزي بانک هم هغه راز په دې باور دي چې د اقتصادي ځوړتیا مخه نیول شي او لا ګرانۍ سره په مبارزې تمرکز کړی دی، هغه ګرانۍ چې په تیرو څلورو لسیزو کې نه ده لیدل شوي. په وال سټریټ کې د ونډو پام وړ کمیدا او د ځوړتیا د احتمال په اړه د خصوصي برخې خبرداري لاغه سره د مقابلې لپاره د وارمخ کې ټاکنو په اړه خبرې اترې پیل شوې دي. د کانګرس چارواکي لا ګرانې زیاتېدا پرته لا ځوړتیا سره د مقابلې د لارو چارو په اړه بحثونه کوي. د سپینې ماڼۍ سلاکارانو په غیر رسمي توګه د خوړو د کوپنونو او د بیکاری د تنخواګانو د وړاندې کولو په شان د فرضي ټاکنو جاجول پیل کړي دي. د امریکا مرکزی بانک هم د پولی سیاستونو د برابرولو په اړه له بهرنیو شناندو سره سلا او مشوره کوي په دې ډول چې د انفلیشن او اقتصادي ستونزو مخنیوی وکړي شي. شناندی لا 3.5% تر 5.6% پورې د بیکاری د زیاتېدا احتمال ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اقتصادي سلاکارانو سره په برتانیا کې د اوسنی ځوړتیا ته ورته اقتصادي ځوړتیا د احتمال په اړه مشورې کوي. دولت د ګرانې او ځوړتیا سره د مقابلې لپاره چمتو کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا په کانګرس کې دغه موضوع یوه جدي مطرح موضوع بللې ده او زیاته کړې ده چې دا په واشنگتن کې د یوه پولی او مالی سیاست لپاره واقعي کیسه او معما ده. دا چې څرنګه سیاست جوړونکي د ګرانې مخه څرنګه نیول شي په داسې حال کې چې همغه راز له کمزوري اقتصاد چې د ځوړتیا په لور حرکت کوي ملاتړ کوي.
د امریکا د بورډ کانفرنس تحقیقاتي سازمان وویل د امریکایانو ترمنځ د مصرفونکو د باور اندازه په سپتمبر میاشت کې له 1.8 یونیټونو په اکتوبر میاشت کې 1.25 یونیټونو ته رسیدلی ده. د دغه سازمان یو لوړوتبه مدیر لین فرانکو په دې باور په دې باره کې وویل چې د مصرفونکو د تمې سویه هغه راز له اتیا سویې کمه ټیټه هسکه کوي چې د اقتصادي ځوړتیا د رامنځته کېده د خطر د زیاتېدا ښودنه کوي. اټکل کېږي چې د ګرانۍ له امله د باو همهغه راز د اعتماد او مصرف په شمول په مختلفو زمینو کې د مصرفونکو لپاره زیات خنډونه رامنځته کړي دي. په دې منظومان کې د بورډ کنفرانس د تحقیقاتو نتیجه ښیي چې امریکایانو په موجوده اقتصادي شرایطو کې د مسکن، ګاډیو او د کور غټو الکترونیکي شیانو په شمول د ګرانبیه شیانو اخیستلو ته ګروهنه نه لري.
ایزانو په امریکا کې په عمومي ځایونو کې د وسلو د ګرځولو له آزادۍ سره مقابله د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما له انتخاباتي شعارونو و چې د هغه د ولسمشرۍ د دوو پړاوونو تر پایه پوره نه شو. جو بایډن هم دغسې شعار درلوده چې تر اوسه نه دی محقق شوی او نه دی توانېدلی د وسلو ګرځول منع کړی شي. په امریکا کې په کال کې د وسلو په تاوتریخوالي کې په لسګونو زره خلک مړه او ژوبل کیږي. د امریکا له ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول له مرکزونو شمیرنې ښایي چې په ګرمو وسلو سره د وژلې اندازه پام وړ زیاته شوې ده او له 1993 میلادي کال راهیسې بې مخینې ده. ځینو قومي او توکمیزو ډلو تیر کال دغه مسایل بیا زیات تجربه کړي دي. دا دغه اورګان څېړنې ښایي چې څه د پاسه 40,000 قتلونه او له ګرمو وسلو په استفادې سره کابو 26,000 ځانوژنې تیر کال ترسره شوي. له ټوپک په استفادې سره د شویو وژلو اندازه له 9% یو 80% ته زیاته شوې ده چې په تیرو 500 کلونو کې تر ټولو زیاته اندازه بللې کیږي. د امریکا ولسمشر د وسلو هغه امنی قانون لاسلیک کړ چې د هغه په اساس له وسلو د استفادې لپاره سختیانې زیاتېږي. د مینسولی ایالت د سینټ لویس پوهنتون د جرم پیژاندې ریچارډ روزنفیلډ په دې باره کې وایي چې په 2020 کال کې د کرونا په پړاو کې په ګرمو وسلو سره وژلا او قتل د امریکا په ډیرو ښارونو کې په متوسط ډول زیات شوی دی. د تاوتریخجنو جرمونو زیاتېدا له سیاسي نظره د سپینې ماڼۍ لپاره چیلنج رامنځته کوونکی موضوع ده او د امریکا ولسمشر جو بایډن یې هڅولی چې د پولیسو د ادارو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د ژغورنې د طرحې له بودجې استفاده وکړي. د وسلو له تاوتریخوالي سره د مبارزې غورځنګ مشر میټی سکاټ وایي چې زموږ بچیان باید په داسې حال کې ښوونځي ته ولاړ نه شي چې له وسلوال تاوتریخوالي او ډزو ویریږي. ښوونځی د زده کړو او تحصیل او همداراز د تفریح او مشغولتیا ځای دی. دوکانونه او نور عمومي ځایونه هم باید امن وي او اخیستونکي او خلک باید په ویرې کې اخیستل پرولل ونه کړي. سینماګانې او تیټرونه او کلیساګانې هم باید د وسلو له تاوتریخوالي په امن کې وي او ناڅاپي یو کس ونه کولی شي چې ورداخل شي او ډزې پیل کړي. دا د منلو خبره نه ده.
د امریکا دفاع وزارت په خپل تازه راپور کې په 2020 میلادي کال کې د دغه هیواد د عسکرو ترمنځ د 1519 موردونو باندې د اعتراف په ترڅ کې ویلي څه د پاسه 90% قربانیان له 40 تر 40 کلونو ځوانان دي. دا کسان هغه پرسونل وو چې په فعال توګه په پوځ کې فعالیت کاوه. په تیر کال کې د امریکایي عسکرو ترمنځ د ځانوژنې اندازه 1502 موردونه ثبت شوي وو. پنټاګون اعتراف کړي چې له 2011 نه تر 2021 کلونو ترمنځ د ځانوژنې له امله د وژل شویو عسکرو شمېر د جنګ په ډګر کې له وژل شویو عسکرو زیات دی. امریکایي چارواکي ډېر ښه په دغې ستونزې خبر دی چې خو دی لپاره لاره چاره نه لري. د پنټاګون ویاندوی وایي د ځانوژنې له امله هر مړینه یو ټراجیډي ده چې په خلکو کې پوزي یونټونو او زموج په چمتوالي منفي اغیز شیندي. د ځانوژنې د شمیرنې ښیي چې زیاتره ځانوژنې په ګرمو وسلو سره شوي او دغه شمیر کابو او یا فیصده جوړوي. د افغانستان جنگ د امریکایي عسکرو ترمنځ د رواني سلامتیا د کړکیچ د رامنځته کېده یوه نتیجه ده. دا سترینګلوډ وله چې دولس کاله کېږي له زاړه عسکرو سره یو ځای شوی او زیاتره په افغانستان کې د پلي ځواک د سلاکار او ټپټیکي مربي په توګه شتون درلودلی دی ټینګار کوي امریکایي عسکرو ترمنځ ځانوژنه خپل لوړ حد ته رسیدلې ده او باید دغه بهیر معکوس شي.
ایزانو د بینقابا امریکا پروگرام وخت همدلته پای ته رسیږي. هیله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. parstoday.com/psm زموږ د انټرنیټي سایټ ادرس دی. ایزانو په همدې ځای د تاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.